السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به لومړی څو مهمې مسئلې خبرونه تاسو ته خبر کړو، تر هغه وروسته به په 15 دقیقو کې د ازادي راډیو له لارې د موسیقي پروګرام خپور شي. خو تر هر څه مخکې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅوونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغه اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي، د ایران په پوله کې د غویي ساور د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي. ټاکل شوی په کابل کې سر له ننه محدودیتونه کم شي او د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه: اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅوونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلي غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي، د ایران په پوله کې د غویي ساور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پلاوي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره، د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سېشنبه په ورځ کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې وکړې.
دواړه لورو توافق وکړ، اوس ایران لوری به د افغان لوري کوم څېړنو نتایج چې دوی ترلاسه کړي دي دا به تسلیمیږي او د خپل امنیتي او دولتي ارګانونو له طریقه به دا تحقیقات په تفصیل سره څېړي او د خپلو څېړنو نتیجه به افغان لوري ته اعلانوي.
د راپورونو په اساس د ایران پولیساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته یې اړیستلې چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. لدی عمله د دوی ترمنس ګڼ شمیر مړ شوي هم دي. ټاکل شوی په کابل کې سر لنن نه محدودیتونه کم شي. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری پرون له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، د محدودیتونو کمای په دې معنی نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه، یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي، یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړي توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي، خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو د عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویل، په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای استاذ سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تیرونه اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس د مې په پنځه ویشتمه یو ویډیو خبره کړې چې پکې مصیفر دی وزوان په کور کې لیدل کېږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخته پیښوی و. په ویډیو کې مصیفر دوی د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د مې میاشتې په درویشتمه د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخ ته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوښلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 زر ایرانیان وژلي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې کمې شوې. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریز ملاتړ کړی. جرمني غواړي د اروپایي ټولنې د 6 هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15 لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نورډیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د مې په 6 د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم 346 زرو کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني سره د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24 د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې چمتووالی دی ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د مې په 9 لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پېښې کمې شوې، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پېښې ثبت کړي دي. په روسیه کې 322 زره کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3800 زیات مړه شوي دي. تاسو د ازادي راډیو له لارې مهم خبرونه واوریدل. کولی شئ د دو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. اوس هم رازو د پروګرام معرفي. البته په دغه پروګرام کې به لومړی یو مهم راپور تاسو ته درکو. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له افغانستان خپل ټول سرتیري راباسي او دا کار په یو مناسب وخت کې کوي. تر هغه وروسته به د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری تاسو ته خبرې کړو او بیا به د موسیقي پروګرام خبر شي. خو رازو لومړی راپور ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه. ویل امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دی فکر کوي چې نور بس دی. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 9 د موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 4 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. په دې اړه جزئیات تر لاندې دمې ورسته. داسې ګمان کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډیره مناقصه کړي. له ښاغلي ترامپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 6 کېږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ترامپ یې په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reasonable.
خغله ترامپ وای نه ما کومه نیټه نه ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې. خو په مناسب وخت کې موږ شاوخوا 2000 سرتیرو ته راکته شو افغانستان کې او په عراق کې هم شاوخوا 4000 ته. نو ډیر پرمختګ کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 9 د موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 4 میاشتو کې له افغانستان ووځي. د موافقې له مخې په لومړیو 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 10000 ته 8600 ته راټیټ شي. ترامپ داسې وخت په افغانستان کې درخته شوی او امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا وزارتونه بولی چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې درې میاشتې هم نه دی پوره شوی. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلانو ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې د تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی.
That's enough, and they understand we're having very positive talks. We want to bring our soldiers back home.
نور بسته هغوی پویږي موږ ډیرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ غواړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو کو غواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو کو غواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالتونو له طالبانو سره د فبروري 19مې د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغه اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاټ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوی دی چې د فبروري 19مې د موافقې په اساس دی له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دی د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي. خو تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د پیل او د دغه هیواد د سوله ییز راتلونکي په اړه باندې څه جدي اقدامات د طالبانو او یا هم د طالبانو لخوا نه دي اخیستل شوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ناجیه صافی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي تر هغه وروسته به د موسیقي پروګرام خپور شي.
ویسا خپلواکي ورسپاړې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي: د کورونا او مصیبتونو په اوج کې زمونږ ولسته د اختر زیری له خوښۍ ډک شو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې په خبرګون کې حکومت هم پر درې ورځنی اوربند اعلان سربیره د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو اعلان هم وکړ. د سرمقال لیکونکي په باور د غنی اقداماتو په ولس کې د سولې او خپل راتلونکي په باب یو ځلی بیا هیلې راټوکولې او په وینای د زرو طالب بندیانو د زر تر زره خوشی کولو شمنی هغه بنسټ مات کړ چې لسو میاشتو راهیسې د سولې په پروسه کې حاکم وو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې له بده مرغه زموږ پر ولس تپل شوې جګړه پردې ده او د دوام او درولو واک له هماغو پردیو لورو سره دی او آن د دوام د شعارونو ایجاد هب له هغو سره دی. خو په وینای کې یو ولس او د ولس مشران وغواړي چې د جګړې له بدمرغیو نه راووزي، مشران دا اراده ولري، ولس دغه جذبه او توان خامخا لري. د سرمقالی په پای کې ټینګار شوی که حکومت او طالبان د اعتماد د جوړولو لپاره اوربند وغځوي، یو د بل لوري بندیان خوشی کړي، د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره جدي معقول ګامونه اوچت کړي، طبیعي ده چې جګړه ماري کړی به هم په کور دننه او هم د باندې شاتک ته اړ شي. هشت سو پرسپانی لیکلی په هیواد کې اوربند باید وغځول شي. وړاندې راغلی ورسی اوربند په کور دننه او بهر له پراخ هرکلی سره مخ شوی او باید دوام وکړي. په سرمقاله کې راغلی د حکومت او طالبانو ترمنځ ورسی بې باورۍ سبب شوی بو او تر ډیره هڅه هم دا و چې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې نورمال شي. ورسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو له لوري اوربند بې اعتمادي راکمه کړه، خو په باوري حکومت او طالبان بند باید داسې کار ونه کړي چې رامنځته شوی اوربند مات شي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې په هیواد کې سوله یوازې په بین الافغاني خبرو نشي راتلی او اړتیا ده چې دواړه خواوې نرمښت وخي. او انیس دولتي ورسپانې هم د اوربند په اړه په سرمقاله کې لیکلی چې سګنۍ اختر اوربند خوندور کړ چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې هرکلی هم وشو. انیس د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خلاصون موضوع ته هم په خپل سرمقاله کې اشاره کړې ده. ورسپانې لیکلي خلک د جګړې له دواړو لورو غواړي چې له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او دا اوربند په دایمي سوله بدل کړي.